دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه ژر تر ژره په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې. امنیت شورا بیګا ناوخته په افغانستان کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو په اړه ژوره خواشینی ښودلې. د یادې شورا غړو د تیرې جمعې په ورځ افغانستان کې د نجونو ښوونځیو په اړه د راولاړې شوې ستونزې په اړه غونډه رابللې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د زده کړو حق ته پر لاسرسي ټینګار کړی او په خپل بیان کې ویلي چې طالبان باید د نجونو د زده کړو حق ته احترام وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو خلاصولو په اړه عمل وکړي. له دې سره هم مهاله د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری یو ځل بیا د ښځو په وړاندې د طالبانو حکومت د محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو او پر خپل پښو درېدو لپاره افغان جونې باید ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې بیرته دغه هیواد کې خپلو دندو ته ستنې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه مرستیال مشر میټی نوتسن له طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د سمدستي پرانیستلو غوښتنه کړې. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې نوتسن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د طالبانو له والی مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استازو سره کتلي او ټینګار یې کړی چې د طالبانو چارواکي باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي او د نجونو لیسې سمدستي بیرته پرانیسي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو د کچې ټیټوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دې ادارې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په میلیونونو کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. سره صلیب نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه هیواد کې د بشري ناورین د ژورېدو سره د خلکو پر مخ زرګونه روغتیایي مرکزونه بند شوي او یا یې خپل فعالیت درولی. د سره صلیب کمیټې په وینا په دغه هیواد کې د روغتیایي مرکزونو بندېدو او نه فعالیت له امله ګڼ شمېر ناروغان د خپلې درملنې لپاره لرې سیمو ته ځي تر څو روغتون یا کلینیک ته ځان ورسوي. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییز راډیو د خپرونو او د یادی راډیو د دفتر د بندولو خبر ورکړې. د خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو استخباراتو د یادی راډیو درې تنه کارکوونکي هم نیولي. په کندهار ولایت کې د طالبانو ځایي مسؤلینو تر دا مهاله د ملت غږ راډیو د دفتر بندولو او د دوی د همکارانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي او تر دا مهاله د یادو نیولو لامل هم نه دی روښانه شوی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي پلاوی مشر ډیوډ اراخامیا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي پلاوی مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټیلیګرام کې ویلي چې دغه مذاکرې راروانې سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې تړاو لري. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په لیست کې نومونه شامل شوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا د دغه هیواد ملي تلویزیون سره په خبرو کې د دغه روسي وګړو نمونه په ډاګه نه کړل. د زیاته کړه اړتیا د حکومت د چک د هغو وګړو غم وخوري چې له هغو شرکتونو سره یې کار کاوه چې په روسانو پورې تړلي او بندیزونه ورباندې لګول شوي. خو نه یې دی ویلي چې د دغو چک وګړو شتمني به چک ته ولېږدول شي او که نه. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره شوې مرکه خپره نه کړي. میدوزا خبری اژانس نن دا خبر ورکړی. زیلنسکی د میدوزا دوش تلویزیون کومرسانت ورځپاڼې او زیګار یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینې خبری رسنیو سره پرون 90 دقیقې مرکه کړي. ولسمشر زیلنسکی په دې مرکه کې ویلي د روسیې غواړي چې په اوکراین کې د خپلې جګړې په اړه په واقعیت ځان پوه کړي. داعش په اسرائیلو کې پرون د وژل شویو دوه افسرانو د وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا اسرائیلي پولیس په داسې حال کې وژل شوي چې د متحده ایالاتو او عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د یوې بې سارې غونډې لپاره اسرائیل ته تللي. د اسرائیل استخباراتي ادارو ویلي چې بریدګر اسرائیلي عربان او د اسلامي دولت سیمه ییز وسله والو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ مستودیو وړاندې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویسټ وايي هیله مند دي چې طالبان پر راتلونکو ورځو کې د جنګو د خونځو په اړه خپل پریکړه بدل کړي. ښاغلی ویسټ چې د دوه په غونډه کې خبري کولې وویل نړۍ د طالبان د دې پریکړې په وړاندې خبرګون هولې ده. بلې خو یو شمېر مېرمنو په کابل کې د وی غونډې په جوړولو د اسلامي همکارۍ د سازمان نو غوښتل چې د جنګو د خونځو د پرانسل کېدو په خاطر ملاتړ ورسره وکړي. په موکړې دی رپورت ده.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي ټامس ویسټ په خطر کې د دوه په غونډه کې د وینا پر مهال وویل طالبانو خوانځي ته د انجونو او میرمنو د تګژمنه کړې و. نو موري وویل هم امریکا او هم نړیوال ټولنې له طالبانو لازم تضمینونه ترلاسه کړي و چې دا کار به کیږي.
زه تیر چهارشنبه د تصمیم په دې بدلی دوه حیران شوم او فکر کوم تاسو به د کار په غندلو کې د نړۍ خبرګون لیدلې وي. نوملای تر هر څه د افغانانو د اعتماد نقص دی ځکه هغه سره یې ژمنې کړې وې.
د دوه په غونډه کې د نوبل جایزې ګټونکو او د انجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی وویل چې د افغان انجونو تعلیم باید د باسور نه وي او دا باید د طالبانو د سختري دی رژیم لپاره د هر ډول ډیپلوماټیک رسمیت پیژندنې یو شرط ووسی.
هغه د خپل خونځو د دروازو تر شا ولاړې وي خو دروازې بندې وي. هغه رسنۍ ته ژړل، هغه خپل پلرونه ته ژړل. دا ول له هغه سره کې په دې خاطر چې جنجونې دي هغه ول زده پیونه شي کړای، هغه ول تعلیم او زده پې تر لاسه نکي.
بلخوا په کابل کې د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو سازمان نن یک شنبه پر طالب واکمنانو غږ وکړ چې د انجونو کونځي پرانیزي.
موږ د افغانستان د اسلامي امارات پر چارواکو غږ کوو چې له خدای وویریږي او له راتلونکو اونۍ نه د انجونو د ټولو خونځو دروازې خلاصې کړي. خونځي باید نور تړلې نه، ځکه خلک دا ډول فشارونه نور نشي تحملولی. په دې اړه د چارواکو پلمې نشو منلی او لږ پګم ټولګي نه پورته د انجونو د خونځو د بندېدو په اړه د چارواکو موقف نه قانوني او نه هم منطقي توجیه لري.
موږ د اسلامي امارات په مشرانو غږ کوو تر یوې اونۍ وروسته بیا هم د انجونو خونځي بند پاتې شول. موږ به د ولس په غوښتنې سره په ګران هیواد کې په خپل د انجونو خونځي پرانیزو او خپل اعتراضي غونډو او لارینونو ته به دوام ورکړو او تر هغې بل خپل هڅو لاس په سر نشو چې دا غوښتنې مو ونه منل شي.
طالبانو د تیری چهارشنبه په ورځ په یوې ناڅاپي پریکړه کې د شپږم ټولګي پورته د انجونو د خونځیو د نه پرانستل کېدو پریکړه وکړه او وی ویل هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره جامع طرح جوړ شي خونځي به پرانیزي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي دي چې خونځي پرانیزي او په بیرون کې میرمنو ته د هغوی حقونه ورکړي. خو یو شمېر افغان میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په نړۍ کې د نور مشکلاتو په خاطر افغانستان هیر نه کړي.
اما در می خواهیم برای دنیا بگویم که مشکلات را که این مشکلات است که من داره به دست دنیا به وجود آمده، مشکلات را که به یک نقطه به وجود آوردن او هنوز حل و فصل نشده، مشکلات دیگر در نقطه دیگه دنیا به وجود آوردن.
په افغانستان کې پر انجونو او میرمنو د طالبانو د فشارونو پر اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل ښار او اړوندو سیمو کې تفریحي پارکونو ته پر یو مهال د ښځو او نارینه وو پر ورتګ بندیز لګولی او پارکونو ته د ښځو او نارینه وو د ورتګ لپاره یې بېلې ورځې ټاکلې دي. سمیع الله جلالزی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدل شي.
د خلونو لیواله اداره WFP وایي چې د 3 فبراير د میاشتې ترپایا افغانستان 12 میلیونه افغانان سره د خوړو مرستې کړې دي. افغانستان لپاره د WFP ویاند وحید الله امانی وایي چې دا اداره افغانستان کې خپل پروګرامونو د دوام لپاره د روان 2022 میلادي کال ترپایا 1.6 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري. ښاغلی امانی وویل که دا پیسې ورته نړیواله ټولنه برابرې نه کړي نو کېدی شي د دې ادارې په پروګرامونو اغیزه وکړي. د مرستو د کمیدو یو علت د یوکران جګړه خول کیږي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری د خاغلی امانی سره مرکه کړې. تاسو د راوړو
امانی صاحب د ریپورټونو لمخې د خورو نړیواله اداره WP په افغانستان کې د خپل پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې د کمی سره مخ ده.
د WP فعالیتونه په ټول افغانستان کې دوام لري. د جنوري په میاشت کې 2023 کال لومړی میاشت کې موږ 3 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسولې. دغه اندازه په د فبروري په میاشت کې تر 12 میلیونه پورې ورسېده. او اوس یې مارچ په میاشت کې قرار لرو زمونږ هدف دا دی چې لا نور خلک تر مرستې ورسوي، یعنی تر 12 میلیونه نه زیات ته هم ورسېږو. اتره غیزه چې کولای شو ټول افغانستان کې د خپلو مرستو رسولو توسعات ورکو پراختیا ورکو. موږ په دې برخه کې د خپلو ټولو نړیوالو پسپنه ورکوونکو او خپلو شریکانو چې نړیواله ټولنه ده د غوی د سخاوتمندانه مرستونه چې د افغانستان د بیوزلو خلکو سره یې کوي د غوی نه مننه کوم. او د دې په مرستو باور لرو، پر دوی باور لرو او ډاډه یو چې نورې مرستې به هم وکړي تر څو په افغانستان کې کوم دغه بشوري د بشري ناورین چې اوس موږ سره مخ یو د تالې ځواب یې په برخه کې د دوی له مرستو ته اړتیا ده او دا سره ویل شو چې دوی به خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
زموږ کمیابه ساسي پروګرامونه باندې اغیزه وکړي.
ما مخکې وویل چې د WP فعالیتونه په افغانستان په ټولو سیمو کې دوام لري. مرستو رسول په برخه کوم خاص خنډ تر اوسه نه دی رامنځته شوی او موږ هیله من یو چې کومکونه به دغسې ادامه پیدا کړي تر څو د موږ د مرستو په رسولو او پرشانیا فعالیتو کې به کومه سکتګي یا ځنډ رامنځته نه شي. خو که مرستې ونه رسي طبعا چې زموږ په فعالیتونو باندې به اغیزې زیات وي، او په دې معنا چې موږ بیا ونه شو کولای هغه 3 میلیونه خلک چې موږ سږ کال په پام کې لرو چې ورته د کال تر پایه پورې مرستې ورسوو، نو بیا به موږ دا توان ونه لرو مجبور شي د خلکو تعداد راکم کړو یا هم د مرستو هغه اندازه چې توزیع کوو یا هغې کې هم تغییرات راولو. WP 2021 کال په پای کې کله چې نوې ارقام او شمیرې څرګند شوه چې په افغانستان کې 2.8 میلیونه خلک دوی بیرنیو مرستو ته اړتیا لري، د خوړو لپاره خوندي نه دي. له دې جملې څخه 8.5 میلیونه کسانو چې ډېر په بیرني حالت کې وو، نو د دې لپاره چې ټولو دغه 3 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو بشري مرستې ورسوي، موږ خپل پلانونه طرح کړل. پلانونه مو له نړیوالو سره ریکل او د دې پلانونو د تطبیق لپاره موږ 2.8 میلیارد ډالر وغوښتل. دا 2.8 میلیارد ډالر د 2023 کال له پایل نه تر پایه پورې موږ له نړیوالو وغوښتل تر څو وکولای شو د کال تر پایه 3 میلیونه کسانو ته موږ د خوراکي توکو مرستې ورسوو. اوس چې موږ د مارچ میاشت کې قرار لرو 3 میاشتې د کال تېرې شوې دي، ما مخکې وویل چې موږ په میلیونونو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې او د رسولو په درشل کې یو. نو د کال تر پایه پورې 1.5 میلیارد نورو ډالرو ته اړتیا ده تر څو وکولای شو زموږ همدغه مرستو رسونه په همدې ډول او لا تر دې هم په پراختیا سره موږ خلکو ته مرستې ورسوو او د دې امکان ولرو چې خلک هغه چې اړتیا لري د خوړو لپاره یو څه ولري د هغوی په واقع ورکړو.
آیا د مرستو د کمی علت د اوکراین جګړه ده؟
په دې اړه چې د اوکراین جګړې افغانستان کې په مرستو پر اسولو یا د امکاناتو برابرولو څخه اغیزه کړې، بلې هو طبعا چې نړۍ په هر ګوټ کې کله چې نوې بیړنۍ حالات رامنځته کیږي، جګړې رامنځته کیږي، نو د نړیوالو توجه هغې خواته ډېره اوړي. زموږ هیله دا ده له نړیوالو نه، له خپلو نړیوالو همکارانو نه، چې افغانستان کې بشري ناورین هیر نه کړي او د ناورین ته باید پاملرنه وشي. دغه راز په راتلونکو نوې کانفرنسونو کې چې پلان کې دی پلاره چې ولکې افغانستان کې د مرستو لپاره هغه کې خپل وعده ته ادامه ورکړي او افغانستان کې هغه بشري کوم ناورین چې موږ سره مخ یو د دې مخنیوي لپاره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
د مرکې نام مننه.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د خوراک نړیوال سازمان وایي چې دا وخت په یوکرين کې د خلکو لپاره د خوراکي موادو موندل ورځ تر بل ستونزمن کیږي. د جنیو نه د خبريالې لیسا شلاین درالېګلی رپورت خلاصه د سید سلیمان.
یوکرين چې نفوس یې 44 میلیونه ته رسیدي دا وخت د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دی. د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی اټکل کوي چې د هغه هواد د ټولو وګړو له جملې نه 50% خلک د جنگ لامل د خوراکي موادو په منډلو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دبليو ایف پی وای چې په یوکرين کې د خوراکي موادو د ترسیل د زنجیر کړي پاشل شوې ده. په یوکرين کې دغه نړیوال سازمان ویان تامسن فیری وای چې په لسهاو میلیونو خلکو ته د خوراک د برابرولو په غرض چې په یوکرين کې کوم سیستمونه جوړ شوي په جنگ کې لمنځه تللي دي.
دبليو ایف پی استیمیټس دټ 1 out of 5 people in Ukraine today are already using some.
د خوړو نړیوال سازمان اټکل کوي چې په اوکرين کې له هر 15 کسانو نه یو کس له نورو لارو چارو نه کار اخیستلو ته مجبور شوی. وضعیت مخ پر بدتر کېدو دی. له مجبورۍ د خپل خوړو مقدار کموي، درې وخت ډوډۍ نه خوري، غټان خپل برخه خوړه د کم کویو کوچنیانو لپاره ساتي، نه غواړي چې خالی نسبات شي.
په ان وخت کې د ماشومانو نړیوال وجی صندوق یا یونیسف وای 4.3 میلیونه ماشومان چې د هغه جنگ ځپلي هواد ده ماشومان د ټول نفوس څخه د پاسه نیمه برخه تشکیلي پر یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل لامل بې ځای شوې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنری دفتر چې پر روان جنگ کې د ماشومانو تلفاتو په اړه معلومات را جمع کوي وای تر دې دمه چې د 1080 کسانو د وژل کېدو په اړه موثق اطلاعات ورته رسیدلي دي. لکتر لګه اتاوی کم کې ماشومانو د بشري مرستو د رسولو ادارې وای چې د روسي د هوایي ځواکونو د بدرغه هوایي بمباري لامل د وسیدانې ځایونه ملکی زیربناوي هوایي میدانونه لونه او لاویاو نه زیات روغتیاي کلینیکونه ویجاړ شوې دي. د ملګر ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری ویان زیاتای چې د یوکرين په زیاتره برخو کې سوپر مارکیټونه او ګودامونه له خوراکي موادو نه خالی شوې دي. کومې کورنۍ چې د جګړو او شخړو په سیمه کې ډېرې دي د خوراکي موادو د منډل بابته له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. په ځانګړې توګه د یوکرين په ختیځ ښار ماریوپول کې چې د روسي د بمبارتمن الوتکو د بمباري او توپچی قواو په ډزو کې تقریبا ټول ښار له خاورو سره برابر شوی دی.
Lack of access to conflict hit areas and a lack of humanitarian partners on the ground are the biggest obstacles.
حکومت ځایونو کې چې شخړه روانه ده هلته د بشري مرستو د رسولو په خاطر د نورو شریکانو نشتون په اوکرين کې دننه محتاج کورنیو ته د مرستو رسولو په لار کې دا وخت تر ټولو غټ خندونه ایجادوي. د ماریوپول په محاصره شوی ښار کې د خوراک او اوبو ذخیره مخ پر ختمي دودي. روسته له هغه چې دغه ښار د فبروري په 24 محاصره شو تر دې دمه اوسیدونکو ته د مرستو د رسولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وای دومره خوراکي مواد ذخیره کړي دي چې 2 میلیون خلکو لپاره یو مش کفایت کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ سپې یو لزر 1515 یا باندې واوري.
د په یوکرين د روسي د يرغل نروستا هنګري د زرګونو کډوالو په مخ خپل پولي پرانستې دي. د یوکرايني کډوالو په پرتله د نور مهاجرینو تود هرکلی نه دی شوی. په دې کې ډله کې یو شمېر افغانان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو نروستا هنګري ته مهاجر شوي دي.
حسیب قاری زاده په هنګری کې درې کال زده کړې کړې دي. هغه تیر کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په هنګری کې د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. حسیب ته د دې په ځای چې پناه ورکړل شي د هنګری پولیسو هغه د سربیا په پوله کې ونیو او داسې هیواد ته واستوه چې د حسیب خوښه نه وه.
له کوم دلیل پرته پولیسو زما لاسونه وتړل. د نیولو مخکې راته دوه درې ځلې خبرداری راکړ. راته وویل چې ونه تښتې، له موږ سره لانجه او یا کوم بل حماقت ونه کړې.
قاریزاده د اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې هغه د سربیا په اړه په هیڅ څه نه پوهیږي. د سپتمبر په میاشت کې له هنګری نه سربیا ته د قاریزاده د استولو په اړه د هنګری پولیسو د خبري اژانس پوښتنه ته سملاسي ځواب نه دی ورکړی.
زه
نه پوهیږم چې سربیا چیرې دی، خلک یې په کومه ژبه خبرې کوي او فرهنګ یې څه دی.
هنګری له کډوالو سره چې د جګړو او شخړو له کبله د خپل هیواد پریښودو ته مجبوریږي په ناوړه چلند تورنه ده. د قاریزاده قضیه ته په کتو هنګری اوس یو شمېر کډوال دریم هیواد ته بیرته ستنوي.
د جولای میاشت ور ټول سیمه زرغونه شوې وې. مونږ درې ورځې خوب نه وکړای او دوی مونږ وشړلو. زنه په هدم چې چیرې وم او څه به پیښیږي.
فعالانو د منځنۍ آسیا او افریقایي هیوادونو له کډوالو سره د تبعیض په اړه خبرداری ورکړی ده.
دا سرغړونه یو ډول دي. خود هو خلکو په اړه چې هیڅکله سربیا ته راغلي نه دي، د سرغړونو شدت یا زیانونه زیات دي. په عمومي ډول کوم چلند چې د هنګري چارواکي اوس کوي او نه ګوري چې آیا دغه کس سربیا ته له شړل کېدو مخکې په دغه هیواد کې وو یا نه، ډېر توپیر نه کوي.
په هنګری کې د ټاکنو په درشل کې یو حکومتي وایان له کډوالو سره د تبعیض په اړه خبرې شوې. ریپورتونه جالي بللي او ویلي دي چې دوی حتی له اوکراین نه راغلو کډوالو سره توپیری چلند نه کوي. د افغان کډوال حسیب قاریزاده د پناه غوښتنې د درخواست په نه منلو سره فعالان وایي چې د هنګری چارواکو د افغانستان حالات ته نه دي کتلي چې نظام بدل شوی او اوس طالبان واکمن شوي دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
روغتیا مسولین وایي چې په زابل کې د ماشومانو د ګزړ یا پولیو د مخنیوي لپاره تر لرې پرتو سیمو پورې د واکسین د رسولو هڅې پیل کړې دي. زابل هم یو له هغو ولایتونو نه بلل کیږي چې د ماشومانو د ګزړ ناروغي وایرسي په چاپیریال کې موجود دی. نور حال د صدیق الله صدیقی په رپورټ کې اوري.
د جنوب د نورو سیمو په څیر په زابل ولایت کې هم له واکسین څخه د زرګونو ماشومانو پاتې کېدل د یادې ناروغۍ په مخنیوي کې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د زابل د عامې روغتیا ریاست وایي چې ټولو لیرو پرتو سیمو پورې د واکسین د رسولو هڅې کوي. د نوموړي ادارې مشر ډاکټر عبدالله حکیم حکیمی وایي چې په دې برخه کې د واکسین د تمویل کوونکو ادارو سره په همغږي نوې هڅې پیل کړې.
یونیسیپ یا د کوچنیانو لپاره نړیوال صندوق د پولیو د کمپاین په لړ کې د دې سولر سیستم و جمعتونو ته د دغه پروګرام یو برخه ده. موږ اوله کړۍ پیل کړه د کمپاین د پولیو د ښه تطبیق او ښه تشویق په خاطر باندې دا هڅه ترسره کیږي.
د زابل ولایت روغتي مسولین د پولیو پر ضد مبارزه کې د مساجدو د ملا امامانو شاملول د پولیو وایروس په محو کې اغیزمنه لار غړي. د زابل ولایت یو تن دینی عالم مفتی اسلام واسه په دې اکله د سوای
ډیر خوشاله یو. بیا د یوسف له طریق څخه موږ د مساجدو دینی د یو سره عبادت کاوه سره د دې کومه کومه کې هم د دې ډیر خوشاله یو.
یو شمیر سیر رضاکاران وایي چې په لیرې پرتو سیمو کې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي کچه د لوړوالي لپاره دوی کار کوي تر څو ماشومانو ته په ښه توګه ګزار ضد واکسین تطبیق سي. د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام یو غړی عبدالله پاړه آشنا راډیو ته داسې ویل:
فصل کې په اطمینان وکړو چې په ټولو سیمو کې به واکسین دوام لري او په معیاري توګه به روان وي. له دې سره موږ ملګري موږ شاته ولاړ یو او همکاري کوو. څومره چې د شفافیت لپاره اصولنامه یا معیار ده هغه به موږ سره
د پولیو پر ضد مبارزې روغتي مسولین وایي چې د زابل په گاوند غزنی او روزګان ولایتونو کې هم له تیرو درو کالو راهیسې با کیفیته ډول واکسین تر لرې پرتو سیمو پورې نه دی رسیدلی. دوی اندېښنه څرګندوي چې که تر هر ماشوم پورې د واکسین څاڅکي ونه رسول سي ممکن په لنډه موده کې یا د ناروغي تر ډیرو سیمو پورې ځان ورسوي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
بویان احمد الله ارچیوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه ژر تر ژره په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځویو د پرانیستلو غوښتنه کړي. له دې سره هممهاله د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری یو ځل بیا د ښځو په وړاندې د طالبانو حکومت د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما مرستیال مشري میټینوتسن له طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د سمدستي پرانیستلو غوښتنه کړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو د کچې ټیټوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د ادارې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې په میلیونونو کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملت غږ په نوم یوې سیمه ییزې راډیو د خبرونو او د یادی راډیو د دفتر د بندولو خبر ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو استخباراتو د یادی راډیو درې تنه کارکوونکي هم نیولي. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي پلاوی مشر ډیوید اراخامیا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن په ترکیه کې پیل شي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبري اژانسونو ته خبرداری ورکړي چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره شوې مرکه خبره نه کړي. داعش په اسرائیلو کې پرون د وژل شویو دوه پولیس افسرانو د وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د خبرونو پای
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو ته د هیلي اجازه غواړم چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پامان.